سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام و بجيري سموګ د دې پروګرام سیاتره برخه د سوان فکر خبرونه تاسو څنګه شوي د چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه ترخم له نیوز البیا د خلکو موټرو پر مخ پرانیستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنې یو ګډ خونی مشر خان جان علي کوزي از راډیو ته وویل د مهمه ترانزیتي لار چې لاس روزي مخکې تړل شو و نن سهار د هر راز موټرو پر مخ پرانیستل شو بل خو د خبر پښتونخوا د ګمرک ادارې چارواکو د ازادې راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د طالبان له چارواکو سره تر خبرو وروسته د ترخم د خلاصېدو پریکړه وشوه د ترخم لار د جنوري په 14 د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلوونکو ناروغانو څخه ویزی د وختل پر سر د اختلافات لکبله ترل شوه تر پر لم بخیلات ور خمسه رحم مهاله د دواره هوادونو ترمنس نور ترانزیت لري هم پرانستل شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی چې معترض او افغان خوځو ته لاس ور کول لاس واخلي د سازمان پر خپل ایک شبکې په خاني ټویټر لیکلی چې پیولي کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض خوځو د نیولو د دوام او د خوځو د حقونو د وی فعالې منیجي صدیقي د شکنجه د راپورونو لکبله اندېښنه ښودلې په لیکه داونه شوې ده چې طالبانو میرمن صدیقي له خپل کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو هر راز روغتیا امکاناتو ته د لاسرسي له حق محرومه کړې ده د بخښنې نړیوال سازمان د خوځو د حقونو د دفاع لپاره د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې په لیکل طالبان غوښتنه شوې چې د فعالانو میرمنو د حقوق د کورنۍ د خپل سرونو نیولو لړۍ بند کړي بل په لاو بیا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د خوځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هیواد لپاره په یو لوی اندېښنه بدلېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی وطاند پاتول پرونه په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان له وی خوغواړي په رسمیت پیژندل شو او بلې خو داسې اقدامات کوي چې امریکا لپاره د منلو نه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو کار تګ راتک محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور د ښځو خپل سر نیول ته دوام ورکړي یو نامه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرونی خبر کړي ویلي چې پر افغان ښځو د زده کړو کار تګ راتک او حجاب لګیدلي محدودیتونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف لخوا تطبیق او اتصال کیږي او په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلار خپل زوی وژلې دی د فرانس پرس خبري ایجنسی راپور له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې له قطر څخه راستانه شوی او کارګر په پیښور ښار کې کور ته تر ستنېدو وروسته د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند بیرغ پر خپل کور اوچت کړ د پیښور د پولیسو او چارواکي نصر احمد فرید ویلي پلار خپل زوی ته ویلي چې تحریک انصاف بیرغ لري کړی خو هغه ونه منله فرید وایي وروسته د پلار او زوی ترمنځ انچلوی او شو په پایله کې خپلر خپل یو ډیر شکلن زوی د تمنچی په دزو واژه و تختیده پولیس وايي قاتل چې دوامي ګوند له پلویانو څخه د یو مخ کې پر خپل کور د ګوند بیرغ لګولای وو د دوی تر تعقیب لاندې دی د پاکستان په انتخاباتو کې چې د فبرورۍ د 8 لپاره پلان شوی مخ کې لدی هم د تشدد ګن راپورونه وکړ شي وو ایوش میر دوکاندارانو د توندلار اسلام پال وړل لخوا څنګه شوی هم دی
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی تاسیس مخکې د ازادي رادیو نوري اوس موږ دا پروګرام هم د شیبه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه ګوري د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې د پوهنې وزارت سره په همغږي کې له مدرسو فارغ شو کسانو ته د لیسانس او ماسټري اسناد ورکړي د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس شبکې په خوانی ټویټر ویلي د دني مدرسو له بیلابېلو دورو فارغانو تر ازموینو وروسته د بکلوریا لیسانس او ماسټري اسناد ورکوي د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي د طالبانو حکومت داسې مهال مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماسټری د سندونو د ورکو لړۍ پیلوي چې 13 میاشتې د ملکی لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ همدا شانت طالبانو حکومت محمد دلوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې یو وینداست ته ویلي وو چې د تثبیت سویه په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغوی ته به ډېر ارزښت ورکول کیږي چې ډېرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې به لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د سل زرو هغو استادانو د ګمارلو خبر هم ورکړی وو چې په دیني برخه کې یې زده کړې کړي دي. یاد وزارت همداشان ویلي وو چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې مهاله په 5 ولایتونو کې د دې وزارت په خبره جوړ شوې دي. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو خبرې کوو او له تاسو وروسته تاسو د طالبانو دغه اقدام چې له دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي، او په دې اړه هم له تاسو وروسته د نړۍ له اوسنۍ ټکنالوژي سره برابر زده کړې په مدرسه کې کیږي که په ښوونځي کې کیږي، او هغوی چې له مدرسو فارغېږي آیا په د کار په مارکیټ کې ورته ځای شته که نشته، او که شته په کومه طریقه باندې. په دې مسایلو به له میلمنو هم نظرونه واخلو او ستاسې تبصرې به په فیسبوک کې هم راواخلو، او که غواړئ چې په خبرونه کې را سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړئ کولای شئ چې زموږ واټساپ ته چې همدا شیبه فعاله ده زه تاسو ته شمیره وایم هم دې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د واټساپ شمیره به تاسو سره وړاندې په خپرونه کې شریک کړم. د خپرونې میلمانه به تاسو ته اوس در وپیژنم. نن سره په خپرونه کې د پوهنې وزارت پوهنای مرستیال او د پوهنتون استاد ابراهیم شینواری، د پوهنتون استاد بلال عمر په روسیه کې د طب پوهنځي محصل حکمت اساقسی، او په هند کې د پوهنتون محصل هلال محبت را سره په خپرونه کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشئ، په خیر راغلئ. کامل مانا را سره وی شینواری صاحب وی په فایل کې به شینواری صاحب ته ورشو. شینواری صاحب تاسو ستړي مو شي، په خیر راغلی پروګرام ته. که تاسو را سره په فایل کې په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام تاسو څنګه ارزوي او فکر کوي کوم کسان چې په مدرسو کې زده کړه کوي ته ښوونځي ځای نیسي او د اوسنی عصر له زده کړو سره برابر زده کړې پکې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. اوریدونکو ته فکر کوم د فکری او ایدئولوژیکو ګوندونو حکومتونو دا خاصیت دی چې تاسو په یادی په 50 کال کې کله دا د سور بدلون راغی هلته هم کوشش وشو چې مکتبونه او پوهنتونونه په هغه ایدئولوژیکي طرف بوزي. همدارنګه د استاد رباني په وخت کې په سلګونو کسان د استعداد پرته د پونتون استادان شو. دوی غوښتل چې د دې د ګوند او د دې د فکر خلک پونتون کې ډیری د وسانه اداره هم ډیره فکری ده. فکر کوي چې ټول برخې باید د دوی د فکر او د دوی د نظر په روان ونیسي، نو ځکه چون دوی د مدرسو نه فارغ شوي غواړي چې مدرسو فارغانو تازه کې وخت ورکړي. خو فکر کوم دا په اوږدمهاله کې افغانستان ته ډیر تاوان کوي. علت یې دا دی خپل هم دغه کسانو ته هم تاوان کوي چې د مکتب او مدرسې دواړو د نصابونو په ډول نه تر اخرنیو صنفونو پورې په منظم یو تسلسل راغلی دي. نو کله چې د نهم صنف پورې یو چا مدرسه لوستي او هغه تراولې د نو وروسته مکتب کې شاملې دا به ونه شي کړې. نو باید د لوی سوی به ټیټه وي، کیفیت به هغه سې نه وي چې لازم ده. نو دوی بیا ځان ته په یو ازاد او مستقل مارکیټ کې کار هم نه شي پیدا کولی او مملکت ته هم څه ډېره ګټه نه لري. البته یو ساحه ډېره مهمه ده چې تخنیکي مسلکي زده کړې دي. کله چې موږ معرف کیو زموږ تصمیم دا و چې ورو ورو د عمومي زده کړې او اسلامي زده کړې د نهم نه وروسته فارغان تخنیکي مسلکي زده کړو ته ورکو، ځکه که تاسو ته معلومه ټول جهان کې د متوسط کسبونه او کارونه ډېر پیدا کیږي، لکه متخصصین دغه برخې ډېر کم وي، زیاترین کارونه تخنیکي او مسلکي او حرفوي دي. نو لکه جرمنی په دې کې ډېر کامیاب ملک دی، هغه بیکاری کچه په ټول جهان کې ټیټه ده. علت یې دا دی چې دا تخنیکي مسلکي زده کړې پکې ډېرې دي. زموږ پلان هم دغه و چې د مدرسو او د عمومي تعلیماتو د زده کړو د نهم صنف فارغان تخنیکي مسلکي ته ولېږو چې دوی کسب او حرفه او مهارت زده کړي او ډېر زر ځان ته کار او خپلې کورنۍ ته روزي پیدا کړي او حلال روزي. نو زما پیشنهاد ورته دا دی چې که دوی ډېر دې سره علاقه لري بیا دې دغه تخنیکي مسلکي زده کړو ته ولېږي، او که دوی تخصصي ساحو ته لېږي لکه طب او انجینرۍ او زراعت او اقتصاد ته بیا هلته ناکامېږي سوی ټیټېږي. فکر کوم نو دا بیا دوی ته هم تاوان دی، افغانستان ته هم تاوان دی.
شنوار استاپ کچیرته د مدرسو ته وکتل شي لکه څنګه چې طالب چارواکو یادونه کړي هغه چې د دوی خبره ده خمسیه دورې نه فارغ وي دوی ته بعد بکلوریا او لسانس اسناد ورکول کیږي هغه چې بیا عالمیه دورې نه فارغ وي دوی په خبره باندې هغه ته بعد ماستری اسناد ورکول کیږي د دغه دورو یادونه کڅم دوی نه د کړي خو په ټوله کې ساسه پان باندې توپیر د کلونو څومره د لکه څوک چې په ام ډول باندې ماستری اخلي دوی مجبور دي اتل کالا یا لدین ډیر شل کالا تعلیم وکړي هغه داسې یو پانځه ویشت څلور کالا بلسانس وای دولس کالا مکتب او لاغین روس او ماسټری کې تقریبا تلس کالا وخت اخلي دغه چې طالبانو دا کم سیستم وړاندیز کړی دی په دې کې مثلا یو څوک چې د دوی په اصلاح باندې د ماسټری اسناد ترلاسه کوي څو کالا به زده کړي کوي
او زه خو دوی د سیستم نه ډېر خبر نه یم چې اره دا تاسو کوم کټګوري نه وایلې چې اره دا ورک څو کال درس وي خو د طالبانو په هغه تیره دوره کې زه محصول وم او د دوی ځینې مشران ما ولیدل ورته ومې ویل چې تاسو د مدرسو سیستم بیرته اصلاح کړئ اصلا د اسلامي مدرسو اصولي سیستم د نظامي مدرسو سیستم و چې هغه کې به قرآن او حدیث نه علاوه کسب او مهارت او فنون هم لوستل کېده او په همدې خاطر هغه د اسلام طلایي دوره چې د نړۍ په تاریخ کې یو ځلانده دوره ده د هغه مدرسو د محصلینو او فارغانو د کار او فکر محصوله متاسفانه وروسته د استعمار په نتیجه کې مدرسې ایوازې محدود برخو ته یعنی ټول دین تم نه د دین درې فیصد فقهي مسایل د فقهي مسایلو ته وقف شي نو کدوې لاس کاله یا شل کاله ویلې د نورو رښتو ماستر کې دی نه شي ځکه دوی په د دین په محدود برخو کې مطالعه په حال لري دین ډېر عمیق دی ډېر ژور دی مګر دوی ایوازې په فقهي مسایلو کې معلومات لري نو هغه بیا د ساينس او ټکنالوژي او مشوره او رهبری او مدیریت او دا برخو کې په هغه مهارت نه لري نو د دې تاسو موږ وړاندیز بیا هم دا چې دوی د ماسیلون یو دته خرځونه او کې په تخنیکي تخنیکي مسلکي زده کړو ته معرفي کې نو خبر شي یو کس مکمل وزده کې ماجل د مملکت هم کار راشي د دې کورنې سره مرسته وشي او کله د هغه خلکو نه متخصصین جوړي چې وایي هیڅ علاقه نه ده پکې کړي نو په دوه طرفو هم د شخص هم ټولن ته توان لري
مدنه شینواره سپ کور ودان تاسو بیرته راګرځم ور به شو په روسیه کې چې د تخصص پروګرام محصل ده حکمت سقدی ته اقتصادي سر په بخنه سره اقتصادي سپ تاسو هم ستړي مشه د نوم تلفظ مدوم رستون ځوان شوراته کته سره تا وای په روسیه کې چې تاسو زده کړی کوي دا اوس چې د طالبانو کوم اقدام د یو دوی غواړي هغه کسان چې په دینی مدرسو کې زده کړی کړی دي دوی ته د ماستری او لسانس اسناد ورکړي تاسو د یو محصل په توګه باندې څو کال کېږي چې په دغه رشته کې چې طب د درس وایاستی او په روسیه کې چې تاسو د لالیاستی اتمت په جمهوریت کې تللیاستی هلته د محصلینو د وضعیت په اړه باندې راته وایا
بسم الله الرحمن الرحیم مخکله تاسو ټول همکارانو او ترنو ملمنو تخپل سلامونه او نیکی لوړاندې کوم مننه تاسو د بلین څخه لومړی پښتنه زب وړم پایسته محصل اغست چې فلسفانه لکه نور کشورو کې همداسې افغان محصلین لري په روسیه کې موږ د یو ګڼډو مشکلات سره مخامخ یو ګورئ چون صحیح ده خبره چې اوس امارات مثلا افغانستان کې حاکمیت لري خو دوی هم چون هلته اوس یو حاکم دولت ده نو د دوی څخه د ځوان نسل او د ځوان قشر همدا هیله ده چې دوی ته کوشش وکړي زمینه د تحصیل مساعد کړي او دغه تحصیلي سیستم باندې کوشش وکړي چې نور قیدار نور محرومیتونه وزن کې په دې خطر دا سبب د دې کېږي چې نور ځوان نسل او ځوان قشر د دې پر ځای چې وطن کې پاتې سي هغه هسته وطن دوستۍ چې ورسره هغه هم ورسره پاتې سي نور زمينه د دې دغه سیو افکار او دغه سیو فکر ورته برابر سي چې دوی باید د وطن نور پرېږدي او د وطن څخه په تیښته دغه سي ستاسو ته کولای سم چون یو نمونه وایم هغه تقریبا د تیر کال کې 2023 کې سپتمبر میاشت کې باید 400 محصلین راغلي وای دغه څخه چون ټول دغه 400 محصل دولتي بورسو ته کامیاب شوی و خو متاسفانه خپل د تحصیلات وزارت یو داسې زمينه ورته مساعده کړه په مختلفو طریقو څخه د دوی یو سمستر درسونه تیس و مختلفو بانوې د توکر چې تاسو په افکار ته تغیر کول کیږي نو خود تقریبا یو سمستر هم د دوی هم داسې ځای شو نو زموږ هیله هیڅ ځوان د وزارت تحصیلات علی نه او مجموع کې د امارت د رهبری نه دغه ده چې ځوانان ته باید داسې زمینه مساعد کړي چې ځوانان نور هم دې وطن کې پاتې سي او دغه تعلیمي نظام باندې دغه خنډونه دي که دوی په زنانه قشر باندې واردي او دوی که په نارینه قشر واردي دغه څخه فکر دغه او دا خپل ایدیولوژي چې لري د تعلیم او تحصیل په مقابل کې دې تغییر ورکړي. ګورئ موږ تاسو که همسایه کشورو کې وګورو نورو کشورو کې امارات شته، سعودي کې شته، عربستان کې شته، همدغسې امارات چې هلته د دوی څخه مو همدغسې هیله ده چې همدسې امارات افغانستان کې دغه کې دا اوس سعودي یو امارات ته، عربستان هم امارات، هغه ولته ګوره مریخ ته سپوږمکۍ استې. خو موږ تاسو امارات دا امارات ځکه آسمان فرق کوي نو هیله مو دغه ده ورنه چې کوشش وکړي تعلیمي نظام باندې از ما په نظر دوی خبر ته د سر راځي او دا تعلیمي نظام د سر نه دوی اصلاح کوي. دا هم ډیر وخت نیسي، هم د افکارو باندې به ډیر بد د تاثیر وکړي او سبب د دې سي د غزوان قشر چې به تحصیل کړی ده دا ټول د وطن نه وتښتي. نو زما په نظر اصلا دا بدیل نه ده چې دوی راسي مدرسو ته مثلا دوی وسعت ورکړي او دوی سرمایه ګذاري کړي دغه باندې. په دې خاطر اوس دنیا چې دنیا د ټکنالوژي ده
کته سره ته وایي سخت زه سب تاسو اوس په روسیه کې محصلی یاستئ، په ټوله کې هلته د کوم محصلین چې د سقوط نه وروسته، د کابل د سقوط نه وروسته درغلي دي یا لغې نه وړاندې و، د دوی ستونزې څه دي او کله چې دغه ډول اقداماتونه خبرېږي لکه اوس طالبانو ویلي چې دوی به کوم کسان چې له مدرسو فارغېږي دوی ته به د ماسټري اسناد ورکوي یا د لیسانس اسناد ورکوي. ما مخکې میدونه وکړه دا اوږده دوره ده او ډېر کلونو وخت نیسي چې یو څوک ماسټري وکړي او دغه اسناد یې ترلاسه کړي. تاسو چې بهر یاستئ څه فکر کوئ او هغه ستونزې چې په دې هیوادونو کې له پانتونونو سره لري په دې برخه کې هغه د ځوان په توګه راته وایه چې څومره ناهیلې کېږي او د دې په اړه باندې فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستون شي یا هلته به د کار زمینه درته پیدا شي.
دا اصلا ستاسو د خبرې په تایید سره زه بېخي تاسو سره موافقم. همدا اوس ګورئ ما تاسو ته مخکې عرض وکړ اوس دنیا واسر د ټکنالوژي ده که موږ وطن حتی د اروپایي نور کشورو څخه بېخي خپل په ځای که د همسایه کشورو سره وغواړو د دوی سره باید یو سالم رقابت ولرو. موږ ټکنالوژي ته ضرورت لرو، ټکنالوژي د مکتب او پوهنتون څخه خراب
ټکنالوژي ده. ساسې په انټرنیټ کې لږ څه ستونزه ده، په بخښنې سره چې ساسې انټرنیټ کې یو څه ستونزه ده بیرته به هڅه وکړو چې له تاسو سره وصل شو او بل ځلې چې له تاسو سره وصل کېدو تاسو لږ په لوړ غږ خبرې وکړي چې موږ کولای شو ساسې خبرې په سمه توګه باندې او په لوړ غږ واورو. ورزو خپل بل قدرمن میلمه د پوهنتون استاد بلال عمر ته، ښاغلی عمر تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی پروګرام ته. فکر کوم چې دا عمر اړیکه راسره پرې شوې ده. وربشو هلال محبت ته که دوی راسره وي، که هلال محبت وي دوی به راوخلو، خو دوی هم نشته پروګرام کې. اوریدونکو تاسې هم کولای شئ چې موږ سره په پروګرام کې خپل نظرونه شریک کړي او په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام چې دوی غواړي د مدرسو فارغ شوو کسانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکړي، ستاسې په اند باندې د طالبانو څه ډول پرېکړه ده؟ ورزو شینواري صاحب ته، شینواري صاحب که تاسو راته وایي مخکې استقضي صاحب هم یادونه وکړه دغه ډول اقدام د دوی په نظر باندې ځوانان ناهیلي کوي، په ځانګړې توګه هغوی چې له افغانستانه بهر تعلیم کړی دی او د نړۍ له عصري علومو سره یو څه بلد دي. ستاسې په اند باندې که چیرې په افغانستان دننه لکه دا څنګه چې اوس دا نظام روان دی او د مدرسو ډیریدل وي ورځ په ورځ باندې او په دې کې که څه هم دوی په خاص ډول باندې یادونه نه کوي چې کوم مضامین به تدریسېږي، خو لکه څنګه چې موږ مدرسې نوم نه پوهېږو هلته دیني مسایل تدریسېږي. که چیرې دا مسایل همداسې دوام پیدا کړي، دغه ځوانان چې افغانستان کې دننه دي دوی لوړې زده کړې ونه کړي، څومره افغانستان له نړۍ نه شاته پاتې کیږي ورسره تحصیلي نظام؟
ډېره مهم مسله دا ده. د تعلیم مسلی هدف دا دی چې لومړی قدم کې یو فرد علم زده کړي، دویم مهم شی دا دی چې دا مهارت د ژوند زده کړي او داسې یو عالي انساني ذهنیت زده کړي چې ځان او کورنۍ او وطن او بشریت ته د خیر په فکر کې، نو دغه ټول نه قابلیت جوړیږي. د تعلیم هدف، د اوسني عصري تعلیم هدف دا دی چې د یویشتمې پېړۍ قابلیتونه زده کړي، او لکه مخکې چې زموږ مسئل وویل اوس خو ټول قابلیتونه ټکنالوژي پورې تړلي دي. نو د نړیوال تعلیمي کمیسیون یو ډېر دقیقې څېړنې دا خبره منخ کړې چې تر 2000 پورې به دا اوسنۍ موجودی 50% وظیفه یعنی 2 بلین وظیفه را لاس لاړی شي. او ولاته هم دا ده چې ټکنالوژي نوي کېږي، هغه څوک حتی هغه ملکونه چې ځوان قشر یا کار د عمر خلک په ټکنالوژي حاکم هم دي، تر کنه ټکنالوژي ځنه کې کده کارونو طبیعت تغیر کوي، دوی خپل کارونه لاس ورکړي. نو په افغانستان کې متاسفانه چې موږ ګورو مدرسه کې نه ټکنالوژي شته، نه ساينس شته، او نه ریاضي شته، او نه د ژوند نور مهارتونه شته. نو په دې حساب چې څومره د مدرسو د متعلمینو شمیر ډیریږي، د فراغت نه وروسته د بیکاری او فقر ګراف ورسره لوړیږي، چې مستقیما دا تناسب لري د هیواد د فقر او د ولس د بیکاری سره. نو په دې حساب څومره چې د مدرسو شمیر ډیریږي، هماغه عمره په راتلونکي کې د بیکارانو شمیر ډیریږي. ځکه که چېرته دغه علماو کرامو سره موږ محاسبه وکړو، افغانستان کې به ټول 50,000 جوماتونه وي. نور جومات کې یو ملا او یو مؤذن په کار دی، دا نور به څه کوي؟ که دوی وایي چې موږ د ملایانو نه بیا ولسوالان او قومندانان او مشران جوړو، خو بیا دې مربوط پونځیو ته ورکړي، بیا د لیډرشپ ولولي، منیجمنت دې ولولي. که دوی غواړي چې د مسلکي ادارو مشران کړي، بیا د مسلکي فن او مهارت زده کړي، دغه په څنګ کې د ادارو لیډرشپ مشري زده کړي. نو که ټول مدرسو ته ولېږي، او په مدرسو کې مې یوازې فقه وي، په مدرسه کې خو کاش کې د نظامي مدرسو غوندې قرآن او ساينس او نجوم او تاریخ او فلسفه او کلام او کسب او کمال او مهارتونه دا ټول تدریسېدلې، خو به یو مقولت یې لرو. نو په اوږدمهاله کې هدوی د مدرسو نصاب د مرو ورو بیرته وسیع جامع کې لکه پخوا چې و، او هغه چې د اسلام تقاضا ده. ولفعل عاجله خبره دا ده چې دوی دې په مکتبونو او خصوصا په تخنیکي مکتبونو تمرکز وکړي، او هغه څوک د پوهنتونونو ته پرېږدي چې ټولنه ورته ضرورت لري. سروې له مخې
په بخنې سره که چېرې دغه د مدرسو په نصاب کې یو څه تحولات راشي، تغیرات راشي، فکر کوي بیا به هم د اوسني اثر غوښتنه ته ځواب ورکړي؟ که څه هم په هغه کې دغه ځینې مضامین چې تاسو یاد کړي، که دا پکې تدریس شي، بیا کولی شي یو څه د افغانستان ستونزې چې په تخصصي برخه کې لري دا ورسره حل شي؟
اصلا هم مدرسه عربي کلمه ده، پښتو کې ورته ښوونځی وایي کنه، که کولی شو موږ فارسي کې ورته درسګاه وایي. دغه نوم یې مشکل نه دی، مهم محتویات دي. که په مدرسه کې ساینس، ټکنالوژي، تاریخ، جامعه شناسي او ریاضي دا ډېره واچوي، او پاکستان کې د ژبه مهارتونه او د دیني عقایدو او ایماني مسایلو په اړه کې اساسات به خو ښه ده، ولې دا خو ډېر وخت غواړي دوی دپاره چې اوس د صفر نه شروع کوي. اما از مون خونځي ډېر خدي ځکه از مون په خونځي او کې الله زره 1500 ساتونو کې په 12 کالو کې متعلمین ولې د دې کې 2150 ساتونو اسلامي ساتونو، یعنی په شپږ 50 اسلامي هوادونو کې افغانستان یو ځینې هوادو چې تر ټولو ډېر اسلامي ساتونو لري. نو دوی د خپل اسلامي مزامین عمل ته شامل کی، یعنی زمون خونځي په قط کې دیني اړخ د ټولو اسلامي هوادونو نو چاته نو ضرورت نه لري چې دوی مدرسو کې د سره یو دومره یو عمیق تغییر کوشش په یو کال کې وکړي. هغه اصلاحات چې زورته پیشنهادوم هغه په اوږدمهاله کې دي. په اوږدمهال کې دوی د مدرسو نصاب مرو ورو داسې اصلاح کړي چې دا د مدرسې او مکتب توپیر له منځه لاړ شي. د دې بل فائده هم دا ده چې افغانستان کې به دا د مولا او د مکتبي منځ کې تعصب او یو قشره بیلوالی هم له منځه لاړ شي. ټول افغانان به افغانان وي، او مسلمانان به یو د کسب او مهارت او قابلیت خاوندان وي.
شینواره صاحب، دغه موضوع چې تاسو اوس یاده کړه چې د ښوونځي او مدرسې ترمنځ باید فاصله له منځه لاړ شي، دا ډېره پخوانۍ مسله ده، او په تېر جمهوریت کې هم پر دې موضوع خبرې کېدلې چې دغه فاصله چې د ښوونځي او مدرسې ترمنځ دا باید له منځه لاړ شي. اوس دا کوم څه چې طالبانو روان کړي دي، ښوونځي بند دي، او هغه ښوونځي چې پرانیستن دي لشپږم ټولګیو ښکته د نجونو پر مخ یا تالکانو پر مخ دوی چې ښوونځي او تزي، تر کوم ځای چې موږ دوی سره خبرې کړي، دوی هم شکایت کوي چې کتابونه نشته، استادان نشته، هغوی چې راځي دوی ته برابر هغه څه چې د دوی غوښتنه داسې درس نه ورکول کېږي. خو بل طرف ته که وګورو، مدرسو ته توجه ډېره ده. اوس فکر کوي دغه توازن بیخي له منځه تللی دی، یو مدرسې او ډول لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې ښوونځي او مدرسې ترمنځ کوم خاص توپیر نشته، ده خو بیا هم دغه مسایل چې ډېر دین پورې اړه لري نسبت دینه چې هغه باید خلق زده کی یا ماشومان زده کی، اوس د عصري علوم ترڅنګ ورته عصري علوم ورته نه تدریسیږي، او یوازې دغه ټول تمرکز په دینی علوم باندې ده. دغه توپیر کېدلی شي او څه له منځه لاړ شي که طالبان ورته توجه وکړي، کنه لکه څنګه چې دوی اوس غواړي یوازې همدغه دینی زده کړي به وي.
او مننه یو خبره بلغه واځي کو چې ما ویل چې مدرسې او خونځي ترمنځ اوسنۍ ژور توپیر دی له منځه لاړ شي، یعنې اوس یې توپیر منځ کې شته دی، ځکه مدرسه کې یوازې فقه ابتدایي اسلامي مسایل ته شته شوي کېږي، په داسې حال کې چې ساینس او ریاضي او ټکنالوژي او نور مسایل پکې ډېر کم دي. نو پیشنهاد زما دا و چې په مدرسه کې د همدغه مسایل ډېر شي، خو په اوږدمهاله کې دا خو د یو کال کار نه دی. او په ښوونځیو کښې نصاب یې ډېر د نورې دنیا سره یعنې ښه روان دی، متناسب دی، او اسلامي ساعتونه هم ډېر دي، هغه دې نه ودرېږي، هغه ته توجه نه کموي، ځکه دوی اوس د حکومت په توګه مسؤلیت لري چې فارغانو ته بیا کار پیدا کړي. که ټول مدرسو ته بوځي بیا فارغانو ته کار نه شي پیدا کولی، د یو بحران سره مخ کېږي. نو هغه بحران سره چې هغه وخت مخ کېږي بیا به پښیمانه وي. نو چون موږ د افغانستان خلک یو، د افغانستان په هر فرد که هغه نظام کې که بیرون د نظام یې موږ پې مکلفیت لرو چې زړهخوږي ورسره وکړو، همدردي او صادقانه مشوره ورکړو. نو زما اوس مشوره ورته همدغه وه چې تاسو په لومړی قدم په تخنیکي مسلکي زده کړو ډېر تمرکز وکړئ، په دویم قدم کې په عمومي زده کړو چې هلته اسلامي مخکې له مخکې شامل دي او ښې کافي پکې شامل دي، او د مدرسو کم شمېر چې دی مخکې هم د معرف وزارت د لپاره یو معینیت لرو، او دغه معینیت تقریبا یو نیم زر مدرسې لرلې، فکر کوم د هغه نه اضافه کول د افغانستان ضرورت نه دی. او هغه هم زه د هغې زړهخوږۍ له وجه وایم چې دیني علماو سره لرم، چې کله دوی فارغ شي دوی بیا وزګار پاتې کېږي، دوی محروم پاتې کېږي او دوی سره ظلم کېږي. نو زه ورته دا وایم چې که تاسې دغه یو نیم زر، درې زره یا څلور زره یا لس زره ته مرسوئ، بیا فارغانو ته کار نه شئ پیدا کولی، ځکه تاسو د حکومت په توګه بیا وظیفه لرئ چې ډاکټر، انجینر، معلم، دیني عالم، ملا، مبلغ، محتسب، همداسې محاسب، انجینر د زراعت، دا ټول جامع ته ولرئ، بیا بیا نه لرئ، نو مشکل سره مخ کېږي که دوی وي مثلا، او که بل حکومت هم وي. د دغه مشکل د مخنیوي لپاره د اوس نه معقول او په پلان او سنجولې کار وکړي. د کم کارونه چې دوی کوي دا ډېر سیاسي شعاري بڼه لري، چې هغه څوک چې دوی سره په فکري ډول یو شوي، دوی سره جګړه کړي، دوی سره قرباني ورکړي، د دوی غواړي چې هغوی خوشحاله کړي او هغه خپل مفکوروي برتري یا برلاسي نورو ته وکړي، چې ګوره زموږ توجه هم دې ته ده. ولې دا د یو سیاسي ګوند لپاره دغه پالیسي او ستراتیژي په کار ده. کله چې حکومت ته چا په لاس کې، د حکومت دپاره وظیفه دا ده چې بیا د ولس د رفاه او د ثبات غم وخوري. نو ثبات او رفاه په دې راځي چې خلک کار ولري، روزګار ولري، وظیفه ولري، او خودکفایي چې په حکومت باندې بار نه شي. په حکومت بار نه شو، د حکومت باندې بیا انتقاد هم نه کوي، جنجال هم نه کوي. نو په دې حساب دا هم د فردي او اجتماعي رفاه دپاره بنیادي مثال ده، هم د هېواد د سولې او ثبات لپاره. نو ځکه ورته زه پیشنهاد کوم چې د مدرسو ډېروالی نه یوازې هغه فرد ته، بلکې ټولې جامع ته آینده کې تاوان کوي، ځکه دیني علما چې فارغېږي هغه بیا ډېر محترم قشر دی، او وزګارتیا یې مایوسوي، او داسې وظیفې چې د هغه د شان سره د معمول کلتوري انګیرنو له مخې د کم شان سره چې دی هغه دې مستحق دي، هغسې وظیفه ورته بیا نه پیدا کړي، دوی بیا شدید مایوسۍ سره مخ کېږي. نو دوی د لږ سنجش وکړي په یو پراخه ذهن د دې مسلې حل راوباسي.
مننه شینواره صاحب، وروسته به په دې لږ ډېر له تاسې جزئیات واورو چې که چیرې افغان ځوانان دغه مدرسو کې زده کړې وکړي، په ټوله کې طالبان دغه مدرسو فارغېږي، څومره به په نړیواله کچه او د افغانستان دننه دوی ته د کار مارکیټ پیدا کېږي. اساقزی صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایئ، تاسې له افغانستانه بهر زده کړې کوئ، او روسیه داسې یو هېواد ده چې په ټکنالوژۍ سنبال ده او ځوانان پکې حتمن پرمختللي وسایلو سره زده کړې کوي، ستاسې په اند باندې دا چې د افغانستان اوسني شرایط، که چیرې په روسیه کې چې کوم ځوانان زده کړې کوي یا په افغانستان کې چې کوم ځوانان حتی په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، دې سره مقایسه کړو، فکر کوي افغان ځوانان څومره وخت ته اړتیا لري چې دوی وکولی شي حداقل هغه څه چې په روسیه کې ځوانان اوس هغې ته لاسرسی لري دوی ورته لاسرسی پیدا کړي؟ فکر کوم چې د دوی اړیکه راسره پرې شوې ده. هلال محبت شته، هلال محبت ته به ورشو. محبت صاحب، که تاسې راسره استئ، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسې راته وایئ، تاسې په هند کې زده کړې کوئ، په هند کې وضعیت څنګه ده؟ هلته افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي؟ او په ټوله کې آیا دوی توانېدلی دي هغه امکاناتو ته چې هلته نور کوم محصلین چې دي هغوی لاسرسی لري، د افغان ځوانانو ورته لاسرسی پیدا کړي؟ فکر کوم چې د دوی اړیکه هم راسره پرې شوې ده. موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته ځان سره ولرو. اسحاق زای کرا سره وصل وی دوی ته باور شو اسحاق صاحب زموږ غږ لري مهرباني وکي از ما پوښتنه مو واخیستلې اسحاق صاحب که بیا تاسو تکرار کمه پوښتنه مې دا ده چې تاسو په روسیه کې زده کړې کوئ لوړې زده کړې کوئ او د روسیې وضعیت ته په کتو باندې هلته چې کوم ځوانان امکاناتو ته لاسرسی لري افغان ځوانانو ته څومره مزل کول پکار دي چې دوی حداقل وتوانېږي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي دغه امکاناتو ته لاسرسی پیدا کړي
افغان محصلین متاسفانه لکه نور کشورو محصلین دلته ستونزې لري ګورې زموږ یو لوی ستونزه دا ده دلته افغان محصلین چې دلته راځي ال خو غټ مشکل موږ ته دا تعلیمي نصاب کې ده چون متاسفانه اکثریت زه خپله ماتب ویلی د کابل کې دلته خپل د تخصص خاطر راغلی یو ستونزه چې دلته افغان محصلین چې راځي مخکې تیر حکومتو کې چې وه افغان محصلین سره یو په شکل د ماهوار میاشتنی کومک دولت د خانه کړي خو دغه تحول چې راغلی متاسفانه هغه معاشات شی مدد معاش چې هغه ورسره قطع سو نو سبب د دې سو چې افغانان دلته محصلین چې دي یو خو ځخ مجبور چون افغانستان کې فقر او بیچارګي به هدا ډېر ده افغان محصلین باید هم درس ووایي هم بل خو ځخه هغه فرصت وخت کې باید دوی که زمينه خپل ځان ته یعنی کار برابر کړي نو هیله مو دغه ده چې حکومت او خصوصا امارات اوس کوشش وکړي چې د افغان محصلینو څخه بعض وخت مثلا دلته موږ مشکل پیدا کو خپل داخل د سفارت کې بعض مثلا اداري مشکلات پیدا کیږي نو هیله مو دغه ده چې حکومت دې ته توجه وکړي او یو بل غټ ستونزه ده هغه دغه تعلیمي نصاب باندې که دوی داسې تغیرات راولي دا سبب د دې کې وخت چې دلته څوک راسي د تدریس لپاره په فکر نه کوم چې دغه هوډ ولري چې دوی بېرته لاړ شي تدریس لپاره مثلا خپل افغانستان ته په دې خاطر دا په نړیوال شکل باندې د افغانستان تعلیمي نصاب او تعلیمي هغه اسناد چې د تسپختن را باندې راولي اوس ګوري که تاسو مثلا یو محصل وغواړي مثلا افغانستان کې کوغواړي هغه طبابت بش کې درس وایي طب وایي وخت طب څخه فارغي کې اکثریت کشورو کې دوی اسناد نه قبلي او دا دلیل دی چې دوی اکثریت د ممالک چې اروپایي ممالک حتی د زموږ تاسو نږدې هم سایګان دوی شکایت په چی شي لري دوی هغه انتقاد پدې دی چې دوی د تعلیمي سطح چې په افغانستان په پانتونو کې په مکتبو کې دا ډېره ټیټه ده نو هیله مو دغه د دوی حکومت نه امارات نه چې دوی کوشش وکړي چې د افغانستان تعلیمي نصاب باندې همې په کمیت او همې په کیفیت باندې دې ته توجه وکړي او هغه بخشونه چې مثلا تخصصي بخشونه دي موږ هم دا اوس نن خو دا ډېر ښه کدرونه لرو سبب د دې دغو د مشورو نه استفاده وکړي زه باور لرم چې انشاءالله کولی شو موږ په مشوره سره او یو بل ته لاس ورکول سره د افغانستان دغه فلج تعلیمي سیستم د انشاءالله بل ته خوب وترو
مننه کور ودان سخزه صاحب ورزو نور میلمنو ته دویم را سره وصل شوې د هلال محبت را سره ده هلال صاحب تاسو هم ستړي مشه کته سره ته وای تاسو په هند کې یاستئ حال ته پټولې کې ځوانانو په اړه کراته وایي دوی ټکنالوژي ته په هند کې لاسرسی لري او هند له داسې هېوادونو ده چې هغوی ښه ټکنالوژي کاروي افغان ځوانانو ته څومره مزل کول پکار دی چې دوی وکولی شي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي حداقل هغه لومړنیو امکاناتو ته یا ټکنالوژۍ ته دوی لاسرسی پیدا کړي ترڅو دغه افغان ځوانان له نړۍ سره ځان سیال کړي
سلامونه نیکی هیلی تاسو پرې د سیال او همدارنګ تاسو ټول کارکوونکو ته ټولو قدرمنو مېلمنو ته هیله ده چې روغ جوړ باسئ بالکل چې دلته په هندوستان کې افغان محصلین د په مختلفو پوهنځو کې مطالعه کوي چې کمپیوټر ساينس د حقوق کې دي همدارنګه په سیاسي علومو کې په انجینرۍ کې په اقتصاد پوهنځي کې دی په مختلفو برنامو کې دی مطلب مصروف دي او دلته ډېره زیاته ټکنالوژي دی او ښه چانس د افغان محصلینو لپاره نو یو مشکل دلته دا دی کله چې په افغانستان کې دغه د طالبانو نظام حاکم شولو نو دا طبیعي خبره ده چې په افغان محصلینو په ذهنونو منفي تاثیر وکړو لاکه مو امید او هیله چې د دې سره وه نو هغه لږ ذره منفي تاثیر پرې کړی دی خو بیا هم موږ دغې ته متوجه یاستو چې هغه همیشه باید یو مثبت سوچ ولرو ځکه چې موږ د افغانستان راتلونکی یاستو همدارنګه موږ د افغانستان نمایندګي دلته کوو او نو هر محصل په خپل برخه کې ډیر کوشش کوي او دلته هر محصل ډیر کوشش کوي چې دا ټکنالوژي چې په هندستان کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی نو هر محصل کې کوشش کوي چې دا ټکنالوژي څخه استفاده وکړي ترڅو بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او په افغانستان کې اوسه بدلون راوړي.
خغله هلال کدار ته وایز ما پختنه دادا چې اوس مال په افغانستان کې طالبانو فرمان ورکړی یا ویلي دي چې دوی به د دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او همدارنګ د ماستری اسناد ورکوي او چې مدرسو نه فارغ شوي از مینه به خېسل کیږي دوی ته بیا د اسناد ورکول کیږي. پختنه دادا چې په نړۍ کې ځوانان چې کله پانتونونو ته زیاته دوی ښه ټکنالوژي کاری تاسو یادونه موږ چې په هندوستان کې افغان محصلین دا چانس لري چې دوی دا ټکنالوژي وکړي. خو پختنه دادا چې دغه ټکنالوژي چې په نورو هیوادونو کې کارول کیږي افغانستان د نن چې کوم محصلین دي دوی ته څومره مزل کول په کار دي چې د اقل هغه نمړنی امکاناتو ته دوی لاسرسي پیدا کړي یا و پوهیږي په هغه ټکنالوژي باندې وی کاری.
ګور زه به نومره تاسو دا خبره وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حکیم دی او دوی کوشش کوي چې په کوم عمر کې او هغه کسان چې د مدرسو څخه فارغېږي هغه ته اتوماتیکلی د ایتا د لسانس یا د ماسټری د برنامې ډیګری ورکوي. نو دا غو پریکړه د طالبانو چې دا داخل کې صدا مطلب حق باندې نه ده ځکه چې یو افغان غواړي چې هغه دولس کاله مکتب پوره کړي بیا د هغه څخه لسانس لاړ شي لسانس څخه به ماسټری ته لاړ شي دا ډیر وګړه دوره دا ډیر تکلیف غواړي او دا چې د دې څخه قضاوت کوي چې یو کوچنی حالت چې په مدرسې کې وي چې نه کاله مدرسې کې وخت تیر کوي د هغه څخه اوس د دې ماسټری د لسانس اسناد ورکی. نو دا یو غیر قانوني پریکړه ده او په دغه باندې موږ نشو کولای چې د دنیا سره ځان سیال کو ځکه دنیا چې وګورو ډیر زیات پرمختللی ده او ډیر زیات په خپلو نیو نسل باندې ډیر زیات کار کوي همدارنګه ټکنالوژي ته ډیر ځینې سبا چې تاسو وګورئ چې د دنیا سره مطلب کنیکټ شوی ده ټولې ټکنالوژي وجه ده او بل تاسو ویل چې مطلب داخل په افغانستان کې هغه افغانان چې مطلب ځوانان وی هغه څنګه هغه مطلب فرصت ډیر زیات ضرور دی او دا زمينه برابر اول چې د تڅنګ دغه سہولت برابر شي دی وکول شي افغانان ډیر به خداد خلک دي او په ډیر افسوس بغدا ویم چې د زمينه د څه برابر ده چې نشي کولای چې د خپل پرمختګ کې همدار خپل ذهن په ټکنالوژي یا په درس وایلو باندې هغه کم زمينه چې برابرېږي چې یو انسان څنګه پرمختګ کولای شي هغه نه برابر ده چې په افغانستان کې ډیر زیات مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي د تعلیم زمينه برابر نه ده همدارنګ بند نور د ازادي بندیزونه دي نو څنګه یو انسان وکولای شي چې د دنیا سره ځان سیال کړي یا مطلب غواړي چې د نورو هیوادونو د ځوانانو سره ځان سیال کړي. زما په نظر چې ډیر زیات مشکل ده خو بیا هم دا خبره کوم چې ځوانان باید خپل ځان ډیر کار وکړي او همدارنګ خپل هیواد نور هیوادونو سره سیال کړي ځکه چې دا سره د هیوادونو ځوانان کولای شي چې خپل هیواد نورو سره سیال کړي. کله موږ راشو د افغانستان حالات ته وګورو زمنګ رهبرانو که خوا وو او که دا وځ داخل دي نو هیڅ هم نه کړی مشکل ډیر زیات دی نو خصوصا د بایټ ټایم قدرونو ته ورکی ځوانانو ته ورکی زه
مننه هلال صاحب تاسو ډیر ترازم کور ودان اوریدونکو ته پته مده اوریدونکو ته ورشو سلام ستړي مشینو مراته واخلې د کوم ځای مړی کني ولید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ستړی مشینو د راته واخلو د کوم ولایت نه دیړی کني ولې
مننه ځوان دی چې د کوم ترخیل هم وکړ
ترخیل صاحب په خیر راغلی خبرونه تاسو سره نظر ورو تاسو طالبانو دغه اقدام چې دوی د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي؟
دا طالبان چې کوم اقدام کړی دی نو په نظر باندې دا اقدام څه اقدام دی دا د اسلام نه دی نشته ما امدام خبر نو دا څه دی چې موږ د تاسو د افغانستان ځوانان مطالعه وکړي او بل د غزنی په څیر امدغه د طالبان په څیر کوي دا د نړۍ کې د ما په نظر باندې دا ډېر ښه خبره ده موږ څه کولای شو چې علم باندې سوسیالي حقوق نړۍ ټوله په علم باندې پرمخ وي یعنی کوم چې ګورو د افغانستان
ترخیل صاحب پبخنی زره ترخیل صاحب لکتنګ چې مخکې شنواری سی بیا دونه وکړه کچوري دغه کوم کسان چې لدنی مدرسو نه فارغيږي او دغه خبره باندې دوی د ټولنې هغه برخه ده چې باید بیا په ټولنې کې ورته کاروم پیدا شي. د دوی د کار په برخه کې بیا تاسو سره اندېښنه شته کچوري ټول دینی عالمان شي دوی به چرته کار کوي چرته به په دندو ګمارل کیږي عاید به لکه مکیږي؟
دغه خبر هداسي سرلګان چې واسان دا خبره ده چې خبر اجازه موږ ته چې هر څه چې موږ ته ضرورت لري یو واجب دی چې خبره دې دا کلم کې پات نه کوي چې دا موږ ته چې هغه چې خبره ټول مولانا حلیمان چې نو هغه دې خبره دا دانیان او دې څه ځکه چې کوم څه چې پڅه کوم ضرورت لري ډاکټر څه ضرورت لري انجنیر څه ضرورت لري موږ ته چې کورونه جوړ کینې لاته چې ټیکنالوژي ته ضرورت لري نو ته چې په هر هرڅه کې ضرورت لري هم ما فکر باندې کثیر تا هغه رقم چې ته چې د نړۍ په تاسو هغه نړۍ ته معیار باندې عزت لري چې هغه نړۍ سره کم یو معیار باندې روان شي دا څه دی چې خبره ده دا څه د نړۍ په تاسو د افغانانو هغه چې کوم هلي چې وګړي هغه به ټول پوره چې څنګه 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 ورته انتظار کوي دا خو دې څه خبره ده بیا موږ هله کوم دي چې امارات نه څه نور اشري ځکه ته ته دې څه ده
خو اساس پان باندې کې چیرې هغه ځکه لري اوس په افغانستان کې نشته دام لوی خبره ده چې څوک له مدرسې فارغې ګم داسې ده
زه د شي وای ما دا په موږ دې ته هغه چې له موږ نه ا دې څنګه دا څنګه چې جوړ کړی او سره حاجی خپل دې چې ا دې نه د باقي ولې سره ته دې چې یو څه قران کریم فاطمه اغم ادي اصل زده هم راځي چې مثلا نو لو حول بني هغه دې سلمانه یو دې دوا خانه دې څه دفانه سر کوي هغه څه مو کړه موږ نه چا څه هغه دې څه خبره موږ په پښتو کې هم چل لري چې دې څه چې موږ یې څه کړه دا موږ څه دې نو هغه زه وسلای نه چې هغه څنګه دا خاص چې معیاري نه کړی زمينه مو شای چې یو اسلامي وړاندته
مننه ترخیل صاحب کورودان کورودان چاړي کې مونیولې وو په دې اړه باندې چې د طالبان د اقدام تاسو له نظر خدې خپل نظر مر سره شریک کړو وربشو بلال عمر تا عمر صاحب تاسو ستړي مو شي په خیر راغلي تاسو ته کده د یوریدون کې دم دې نظر نه پیل وکړي دی وی چې دا چې له مدرسو فارغ شو کسانو ته دغه اسناد ورکول کیږي په ټوله کې په مدرسو کې زده کړې کیږي دا له نشنه خده تاسو څه فکر کوئ تاسو د پانتون استاد یاستې حتمن تر لسانسه پوري تر ماسټري پوري به مو زده کړې کړې وي اوس هغه کسان چې په مدرسو کې زده کړې کوي او دوی دغه اسناد ترلاسه کوي فکر کوئ دا له نشنه خده؟
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه غل شال تاسو ټول درنه مننه ته پرې وخت سره شمار لکه جنتی سم دی او موږ شاله چې تاسو یې باندې برګرام ته اشتراک کو په صورت کچې ورته طالبان د اوسنی اقدام ته چې د مدرسو فارغینو ته دوی اسناد ورکړي او بل اخر دوی ته د لیسانس او د ماستری اسناد ورکړي ازو بلګ و چا تلاش کچې مو تاسو ګرو په افغانستان کې د افغانستان یو اسلامي مذهبي ټولنه ده معمولا په افغانستان کې مدرسې مکتبې نشته درلودل حتی موږ په افغانستان کې ډېر دولتي مدرسې موجوده اوس هم مخکې موجوده وي چې دوی به محصلین یا متعلمین د مدرسو نه فارغ کېدل لغوی به دینی علوم زده کول او بالاخره دوی به د دولسم یا د څوارلسم اسناد ترلاسه کول یعنی وروسته دوی کولی شي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکړي په دینی علوم کې یا داسې نور علوم کې په ټوله کې زما نظر دا ده چې که یو محصل یا متعلم د هغې نه فارغي که هغه مدرسه ده او که هغه مکتب ده او یا که پوهنتون ده باید هغه مسلکی هغه متخصص نیرو ټولنه ته وړاندې شي چې هغه د ټولنې په درد خوري یعنی هغه څوک کچیر د یو علمي مرکز نه فارغېږي او هغه سبا ته ټولنې ته په درد خوري یا ټولنې کې کار نشي کولی یا ټولنې کې دوی خپل هغه نقص نشي پیدا کولی نو دغه باید ما په نظر د ټولنې لپاره ګټور ثابت نشي. البته کچیر موږ تاسو ګورو په افغانستان کې د مدرسې سیستم هغه سیستم ده چې یوازې دلته محصلین یا کوم کسان چې مدرسې کې درس وایي کله چې د مدرسې نه فارغېږي یوازې دوی دینی علوم زده کوي یعنی نور علوم سره دوی لاسرسی نه لري لکه اوسني عصري علوم سره کچیر موږ تاسو ګورو خصوصا د اداري یا بروکراتیک نظامونه دی اوس همیشه په اداراتو کې ضرورت ده چې باید یو مدیر یا هغه کس باید دغه مسایل نه آگاهي ولري یا په اوسني اصل کې دن له وسنی ټکنالوژي څخه یا کمپیوټر څخه یا پرمختللې نړۍ څخه چې دا ابزار را مسکري بدون له دینه متاس نشي کولای چې خپل ځان مخویس او خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې د غیدار مخویس. نو دا ضروری او مهم ده. زما نظر دا ده چې چیرې اصول د مدرسې نه هم فارغيږي باید د مدرسې په نظام په نصاب کې هم دا اصلي علوم اضافه شي تر څو کچیر او څوک په فارغيږي دغه مدرسې نه دوی وشي کولای د دیني علوم تر څنګ خپلې ټولنې ته هم خدمت وکړي. اوس دا په دې معنا نه ده کچیر او څوک مثلا په مدرسې کې تحصیل کوي هغه به ملا فارغيږي هغه به قاری فارغيږي. زما نظر دا چې هر څوک کولای شي په مدرسو کې درس ووایي یا په مکتب کې درس ووایي. ولې دغه درس کچیر فارغيږي دا فقط په دې معنا چې کله فارغ شوه دا به لاش په مسجد کې امامت کوي. زم په ولوشم چې مسلمان په توګه د دیني علوم زکرم د دیني علوم او زکر تر څنګ زموشم کوله حداقل یو ښه انجینر اوسم او یو ښه ډاکټر اوسم یو ښه ژورنالیست اوسم کولای شم خپل ټولنې ته خدمت وکړم. په ټوله کې زمونږ د دې
په بخښنې سره مخکې شنیوارې سبا دونه وکړه چې په خونځي و کې په کافي اندازه باندې دوی هغه دینی علوم ته وخت ورکړی واغوې د ساتونو هغه شمیره میات کړو چې مت دقیق اوس بیا نه دی پاتې. فکر کوي بیا څوک چې په مدرسه کې درس وایي دغه تخصصي برخه ته کرا شو. فکر کوي څوک چې په مدرسه کې درس وایي دوی بیا وکولای شي په انجینری برخه کې کار وکړي یا وکولای شي ژورنالیست شي یا وکولای شي ډاکټر شي.
البته دا خو زموږ تاسو د ټولنې ستونزه ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې په مدرسو کې دغه موضوعات نشته. اما که چېرې راشو موږ تاسو نږدې خپل همسایه هیوادونه یا د اسلامي نړۍ نورو هیوادونو ته پاتې که چېرې یو محصل یا متعلم په مکتب کې درس وایي یا که په مدرسه کې درس وایي دوی کولی شي وروسته د یو متخصص نیرو په توګه خپلې ټولنې ته وړاندې شي. مثلا را به شم دا نږدې پاکستان ته. په پاکستان کې داسې مدرسې شته چې هغه مدرسې خپل دولت ایجاد کړي دي د پاکستان او یو کس چې هلته دیني علوم زده کوي هغې نه وروسته چې کله فارغېږي دوی یو مسلک هم د دیني علوم تر څنګ زده کوي. مثلا ډېری کسان دي چې په پاکستان کې دیني علوم زده کوي هغې نه وروسته دوی هغه مسلک مثلا د پاکستان بهر سره وصل ده. دوی مثلا د کشتیرانی افسران یا همچنان د دریایي افسران یا داسې نور کسان وړاندې کوي دوی وروسته کولی شي چې لاش خپل پوځ سره خدمت وکړي. یا همداسې ځینې کسان چې هغوی مثلا د مدرسې نه فارغېږي دوی کولی شي په نورو فرهنګي مسایلو کې لکه مثلا ادبیاتو کې یا داسې نور موضوعات دوی لاش خپل هیواد سره خدمت وکړي. یا که چېرې مثلا موږ تاسو منځني ختیځ ته لاړ شو لکه مصر لکه عراق دا هیوادونه دي چې یو څوک دیني مراکزو کې دوی زده کړې کوي د دینی زده کړو تر څنګ دوی اصلي علوم مطالعه کوي. مثلا که چېرې یو څوک د الازهر پوهنتون څخه فارغېږي نه تنها دا چې یوازې دینی علم زده کړي بلکې دوی کولی شي په کمپیوټر سره لاسرسی لري داسې نور نوي ټکنالوژي مسایل سره اداري مسایل سره لاسرسی لري. حتی دوی کولی شي چې مثلا هغه مهم موضوعات چې دا د ټولنې لپاره دا که هم دوی کار کوي. مثلا کشیر مونږ کاس لا شه هند ته په هند کې د دیوبند یا غټه مدرسه ده چې په هغه مدرسه کې د دینی علوم تر څنګ اصلي علوم تدریس کیږي او بل اخر هغه محصل چې فارغېږي هغه هغه محصل چې یوازې دینی علوم نه زده کړي بلکې د دینی علوم زده کړه تر څنګ د خپل ټولنې ته خدمت کولی شي. اما متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې په افغانستان کې د مدرسې سیستم داسې ده چې کله یو څوک د لس کاله دولس کاله پنځلس کاله هلته درس وایي یوازې به دوی دینی علوم زده کړي. نو ښه به دایي که چېرې موږ غواړو چې دوی ټولو ته د کاري زمینه برابر شي او دوی وکولی شي د هیواد په هر برخه کې نه یوازې دینی برخه یا نه یوازې دغه دینی تعلیمات په هر برخه کې خدمت وکړي د یو مسلمان په صفت. نو باید د حکومت چارواکي باید په دې برخه کې خصوصا د تحصیلات وزارت د معرف وزارت باید په حسابونه کې که هغه مدرسې دي که هغه مکتبونه دي دوی باید داسې یو نصاب رامنځته کړي چې په هغې کې هم یو محصل یو متعلم وکولی شي خپل عینه ته هغه هم وکولی شي او کوم کس چې د مدرسې نه فارغېږي دا هم وکولی شي په ټولنه کې مؤثره واقع شي. البته کشیر مونږ تاسو وګورو په افغانستان کې اوس د مدرسې او د مکتب ترمنځ ډېر واټن رامنځته شوی در حالی که موږ اسلامي ټولنه چې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې نور نو دا د مدرسې مفهوم یا د مکتب مفهوم دا باید داسې جلا سره نه اوسي بلکې داسې یو سیستم رامنځته شي چې یو څوک کله مکتب ته ځي یا کله مثلا پوهنتون ته ځي هم دیني علوم زده کړي هم یو متخصص مسلکي نیرو ټولنې ته وړاندې شي. بلکې چېرې موږ تاسو دا مختص کوو چې یو برخه دیني برخه اصل چیز دغه دیني برخه د نورو زده کړي نور د مکتب او پوهنتون له اصلي علومو سره کار نه لري دا هم یو اشتباه نظر ده. یا که چېرې مثلا یو څوک ځي مکتب ته یا په هنتون ته نور وایي باید د دینی علوم نه ځکه فقط یوازې دغه بخښ کار ته دام اسوند لري. یعنی په ټوله کې د سیاسي سیستم باید رامنځته شي چې هر څوک کولی شي دغه سیستم کې هم زده کړي او کې هم دینی زده کړي او کې او هم مسلکي زده کړي او کې چې هو راتلونکي کې د خپل ټولنې او د هیواد لپاره د خدمت جوګه وګرځي.
کدام را ته وایي عمر صاحب اوس مال چې د طالبانو کوم اعلان کړی دی په کوم مدرسو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړې په افغانستان کې د مدرسو سیستم داسې ده چې یوازې پکې دینی علوم زده کیږي، که چیرې په دغه مدرسو کې زده کوونکي شاګردان فارغېږي او له دې وروسته د کار مارکیټ ته ځي او یوازې زده کړه په دینی برخه کې وي، فکر کوي د افغانستان چې کوم برخه کې متخصصین دي زیاتره د اوس افغانستان او تلم دي څومره اړتیا به پیدا شي او د کوم کسان چې فارغېږي دوی د بچرته کار پیدا کیږي؟
البته دا خو د دولتونو مکلفیت ده، ځکه اوس ګوري که چیرې مثلا مونږ تاسو ګورو دا اقدام چې طالبانو کړی ما ځینې ګزارشات لوستل مطالعه کول، په هغې کې فکر کوم په د افغانستان په مدرسو سیستم کې ډېرې بېنظمیانې وي. یو له بېنظمیانو څخه دغه و چې یو څوک به دوه کاله او درې کاله او پنځه کاله درس ویل هغوی به فارغېدل، یو چا چې لس کاله درس ویل هغوی به فارغېدل، بالاخره د سربندیانو به کېدلې او دوی به د مولوی امامانو په توګه ځینې مراکزو ته ځینې مدرسو کې تدریس کوه. نو دغه خپله یوه ستونزه ده، کله چې دغه لپاره یو قانون مشخص شي، خاص قواعد خاص شرایط موجود دي چې که چیرې هر څوک دغه شرایط یا دغه قانون په اساس دغه لایحه په اساس دغه شرایط تکمیلي، نو کولی شو هغوی ته مونږ د یو د نظم د رامنځته کېدو لپاره یو سند ورکړو. زما نظر دا کوم مشکل نشته، دا کومه غټه ستونزه نه ده، ځکه په دې مونږ تاسو کولی شو چې د خلکو مدرسو کې یو نظم رامنځته شي. هر هغه څوک نشي کولی چې دلته مداخله او بالاخره راشي د مدرسو نه خارج شي او بالاخره ټولنه ته وړاندې شي او هغه افکار خلکو ته وړاندې کړي چې هغه مثلا د اسلام دین سره په تضاد کې وي. یعنی که چیرې موږ تاسو وګورو که چیرې په حکمي علمیت کمی مخامخ به دا په ټولنه کې سوز ديږي، بلکې چیرې د دولت په خوا دوی ته خاص شرایط وضع شي چې کوم کسان په کوم شرایطو په کوم اصول برابر وسی دوی ته مسند ورکړو، نو دا به ډېر ښه اقدام وي او د مدرسو سیستم کې به هم نظم رامنځته کړي. او دا چې د کاري زمینې لپاره دا د دولت
فکر کوي دغه کوم نظم چې دوی بیا رامنځته کوي او شاګردان فارغي دا به یو کولای شي د افغانستان درد دوا کړي.
البته د افغانستان درد خو داسې درد نه دی چې یوازې موږ تاسو یو قشر باندې دغه درد دوا کړو. افغانستان بالکل کچیر ممتاز هم دغه د ذکر برخه وګورو، د افغانستان درد د څو درد چې موږ تاسو انجینر ته ضرورت لرو، موږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو، موږ تاسو خوردان ته ضرورت لرو، ژورنالیست ته ضرورت لرو، موږ تاسو په هر برخه کې مسلکی کسان ته ضرورت لرو. نو کچیر زما نظر داره چې په هر برخه کې باید نظم موجودی، لکه څنګه چې موږ تاسو په افغانستان تحصیلي سیستم کې هم نظم موجود چې چا به دولس کاله مکتب میلی به فارغ شو یا څلور کاله درس ویلی به لسانس شو، دوه کاله به درس ویلی به ماستر شو یا دکترا شو، که چیرې د مدرسې په سیستم کې همداسې یو نظم رامنځته شي، د دوی د کلونو مشخص شي، د دوی د نصاب باید مشخص شي، او په مدرسې کې غیر معیاري مدرسې باید اصلاح شي، د دوی نصابونه باید اصلاح شي، په غیر هدف غیر معیاري مدرسو هغه مدرسې دي چې هغه مثلا په کامل شکل یا په اپډیټ شکل مواد مدرسو کې نه تدریس کوي، دغه باید اصلاح شي تر څو موږ وکولو شي یو خاص سیستم لرو، او که چیرې یو څوک نور د مدرسې څخه فارغېږي دا باید دیوات په درد وخوري. که چیرې مثلا یو څوک د مدرسې څخه فارغېږي دا اوس نشي کولی چې د هیواد په نور برخه کار وکړي. زما په نظر دقیقا چې دا د خپله فرد لپاره او د ټولنې لپاره دقیقا چې ستونزه ده، د دې لپاره باید شخص ازادي ونیول شي.
مننه کور ودان وروسته به راوګرځم ستاسو وروستۍ خبرې به واورم. شینوار صاحب تاسو ته راځم، دغه اقدام چې اوس طالبانو کړی دی پرته له دې نه چې دې ته یو ګورو چې په مدرسو کې څه تدریسېږي، خو که یوازې دا موضوع په پام کې ونیسو چې د مدرسې فارغینو ته د ماسټرۍ او لیسانس اسناد ورکول کی، په ټوله کې هغه ځوانانو چې په دغه برخه کې کلونه زده کړې کړي دي، ماسټریانې کړي دي، څونه ور باندې اغیز کولای شي او دوی څومره ناهیلي کولای شي؟ ځکه په عامه اصطلاح باندې که موږ وګورو افغانستان کې دا ده چې مدرسه کې خلک یو څلور پنځه کاله درس وایي فارغېږي، خو که څوک ماسټري کوي نو هغه به اتلس کاله عمر ور باندې مصرفوي. دغه ځوانانو ته څه پیغام درلودلی شي؟ او ستاسې پیغام د طالبانو حکومت ته او ځوانانو ته چې ماسټریانې کړي لا هم افغانستان کې دي څه ده؟
خدا دو اړخه یو خو نوم مسله ده کنه، چې کټول خلک ته موږ وایو چې ماستر یا ډاکټر یا لیسانس، دوی په حقیقت کې نه ماستر کې نه ډاکټر کې، دوه مرحله ده چې کته د یو ماستر د ټپ یا د انجینری یا د حقوق یا د زراعت پوزیشن اخلي یو داس چاته ورکه چې هغه په زراعت او ټپ نه پويږي نو دا به د قران د سره حکم مخالف کار دي ځکه چې امانتون اهل تاسو پاره نو نو مې دونه مهم نه ده مهم دا ده چې په دغه ډیپلوم باندې به نه اهل خلکو ته دا یو اهلیت ورنکي یعنی زه هغه نه ستاسو په دې نه نه مو مې تور یعنی په دغه مشخصه برخه کې نه پويږي او هغه وظیفه ورکول کېږي دا به جامع توان دي دا یو مسله دوی یو مسله بل زه غواړم چې تاسو له درجه ولر نه وایم چې اسلام خو ډیر جامع دین دی کې ډیر واضح ټول شیان معلوم دي یو علم په هغه سطح دی چې سړی خپل خالق پیژني حلال او حرام پیژني او خپل ژوند طرز پیژني دا فرض عین دی په ټولو مسلمانانو باندې نور علوم د جامع د ضرورت په اندازه دي که په جامع کې دینی متخصص ته زر نفر ته ضرورت دی دا د جامع په ټولو خلکو فرض عین دی چې زر نفر دینی متخصصین باید ولري همدا ډول په جامع کې که 2000 یا 1000 یا 1500 د طب ډاکټرانو ته او په بیل بیل رشتو کې داخله جراحي بشوګلو مثلا جلدی متخصصین ته ضرورت دی او د جامع کې دغه ډاکټران نه او د ناروغۍ نه خلک مریضي سختي یا خدای نه خصت مرګ سره مخ کیږي به دا ټول جامع مسؤوله ده نو دا مکلفیت دی همدا ډول انجینران څومره انجینران جامع ته پکار دي که موجود نه دا ټول جامع په دې باندې مکلفه ده یعنی په دې صورت کې د جامع د ضرورت مطابق د دیني علماو شمیر او اندازه د طب د ډاکټرانو شمیر د انجینرانو د خوخدانانو د رهبرانو د معلمانو د کارکرانو د امر اندازې نه چې کمی د ټولو جامع کې مسول ده او په دغه اندازه د دوی روزل فرض عین دي په ټولو جامع باندې نو اوس چې دوی حکومت لري او د حکومت مشري په لاس کې د زمارت پښنه ده چې دوی یوازې شواري خبرې نه چې په ماستری چاته ورکو خوشاله شي یا دینی علماو ته چې شپه کاله مدرسې ویلې د ماستری سند یا ډاکټرا ورکی فوق ډاکټرا ورکی فقط یو ته څنګه ته نه رسي یو ته د کیسه مهارت ځکه چې وظیفه پیدا کی او چې وظیفه پیدا کی دوه فائدې بو کوم بزانت د مش خوون چې بل به جامع په پرمختګ کې برخه واخلي مونږ خو هیڅ کله نه ویل چې دیني علما او د جماعتونو ملای امامان او متخصصین دی نو بیا تم وی مګر په اندازه او کوم خبره چې کو د ټول ملت د رفاه لپاره کو که مونږ د 2 میلیونه متخصص د دین ولرو دا خو ډیره ښه خبره ده خو دا 2 میلیونه متخصصو کې کېدای ضرورت لږ ضرورت دی دا یو لکه نوی زره به وزګار او بیکار ګرځي او یو قسم بزن محروم احساسي دا د نظام سره به خدا پیدا کی کنه پیدا کی په مقابل کې به شورش کوي مقابل کې به حرکت کوي نو لکه کور کې چې خلک تدبیر لري چې څوک دی قانیو کې څوک په بازار سودا راوړي څوک د کور تنظیم کوي دا ټول هم د یو کور باندې دا جامع یو قابل دی لوی فامیل دی دا د مشرانو وظیفه ده چې د مارکیټ د سروې په اساس وسنجي چې موږ څومره متخصصین ته ضرورت لرو او هم خلک چې دي ټول خلک متخصص کېدو ته ضرورت لري او ماستر او انجینر او ډاکټر کېدو ته او دا باید کیس بو کما ځکه کدي خاني می باید مسلکي دي خاني کارګری مسلکي کارګری ډریوري مسلکي ډریوري هم د سکه موټر سازي یا کمبل تخنیکی مسلکي او کاول باولې یوشتم پیړی کې د ټول نه مهم وس ټکنالوژي او ساينس ده کته دې نه علم کېږي او متخصص کېږي هم په ساينس او ټکنالوژي باید کې مو چې خپل پیغام د ټکنالوژي په ذریعہ خلکو ته ورسېږي
مننه شینوار صاحب چې
نو خبره دا ده چې دوی د پلان له مخې مخکې ورشي
مننه کور ودان شینوار صاحب لن تاسو ته راځم اساق صاحب لن تاسو رستي خبرې اورم پلان لو کې راته وایي چې وخت ډیر کم ده ای څه خبره سپکه ما غوړې مې راوړم
ما سره لو پېښ ته ځوان زه څو پیشنهادات لرم هله د چي bale bale تاسو کا
زه
پېښ ته ما سره لو پېښ ته ځوان د افغان ټولې یو څو پیشنهاد لرم اول پیشنهاد مې ده ګوره زه نه تنها زه اکثریت افغانان محصلین افغانان چې ځوانان دي هغه توقع دا ده چې ګوره موږ د مخالف د اصلاحات نه اصلاحات ډېر ښه کار د اصلاحات راوستل سي وزوم په وخت یو شی چې قابل د اصلاحي دغه د بینوړل خې اشتباه کړده په دې خاطر په دې تیرو شروع کار کې د افغانستان د حداقل یو 500% شپې ته فساده یو نیمګړی ساختار چوکاټ د تعلیم تحصیل په خاطر جوړ شوی وو مثلا ډیر خصوص نمونه دغه د ګوره مثلا یو ځوان به 12 کاله مکتب وای به 4 کاله پانتون وای به 2 کاله ماستری ډاکټره وای به هغه خپل درجه خستل او واقعا یو قدر به کېدی یعنی جامع به نه فتنه نو هیله مې دغه د دوی نه هم کوشش وکړي چې دغه سخته شل کاله کې چې و دا که اصلاحات پکې راوړي خو دا ډول چې دوی رس مطلق دا د بین ولس دا اشتفا کار د زما په نظر مخالف بل دلیل او هیله مې دغه هغه څوک بله بله بل بل د خواهش مې دغه هغه څوک چې ګوري اهل اهل د خبره کوشش دی وکړي د هغو څخه د مشوره واخلي تخصصي بخشو کې نو زما هیله دغه ده او ډېر ساده نمونه او مثال یې کولی شو مثلا د همسایه ممالک لکه ترکیه لکه ایران لکه پاکستان نو هیله مې دغه ده چې انشاءالله
دوی ته وغواړي عمارت کور ودان شو دی اوسې وخت وخت ډېر کم ده چې نشي کولی هغه دوه نورو مېلمنو ته مورشو له تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او له تاسو قدرمنو مېلمنو چې ما سره په پروګرام کې ملتیا وکړه د پانتون استاد او د پوهنې وزارت پوهنی مرستیال ابراهیم شینواری د پانتون استاد بلارم عمر په روسیه کې د طب پوهنځي محصل حکمت اساقزی او په هند کې د پانتون محصل هلال محبت نه نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې زما مېلمانه شوې له تاسو لیدونکو اوریدونکو هم مننه او له هغو دوه مېلمنو بخښنه غواړم چې نشي کولو د وخت د کمښت له امله دوی ته او د دوی رسته خبرې واخلو تر بلې خبرونه ښه چاري.